سنگری دی او من د ځوان ځوان څو مرحله دغه تیر کړی ده. نو دوی کچیر غواړي چې ځوانانو ته زیات چانس ورکړي، زیات فرصت ورکړي، په دغه پریکړو کې په دغه تصامیم کې دوی ته چانس ورکړي، نو دلته دغه د مشرانو نفوذ کمیږي. نو له همدې وجې نه دا که په محل کې دی، که په کلي کې دی، که په پامیل کې دی، حتی که د حکومت په کچه باندې وو، نو د ځوانانو دغه رول، کردار، د هغوی ظرفیت، د هغوی اثر او تاثیر، د هغوی مؤثریت له پامه غورځول شوی او دا قصدن دا کار شوی دی. تیر شل کلونو کې د ځوانانو یو خوشبختي دا وه چې د حکومت لخوا یا کوم نړیوال همکاران دلته موسسات د ځوانانو د رشد لپاره، د هغوی د تقوی لپاره، یا هغوی په ظرفیت سازي کې او بیا په د پریکړو په تصمیم ګیري پروسه کې د هغوی په سهم باندې ډېر زیات کار وشو. ځوانانو ته یو ښه طلایي فرصت و. خو په دې تیرو شلو کلونو کې بیا هم په د حکومتي چوکاټ وروخواته ځوانانو خپل اصلي حیثیت و ځای نه و ځان ته ټاکلې، یا هغه حیثیت یې نه و ترلاسه کړی. متاسفانه اوسني وضعیت کې خو ځوانانو چې هغه چې د حکومت له اړخه کوم مراعات دوی ته ولیا کوم فرصت ته برابر شو هغه هم لاس ور کړی دی. نو ځوانان د ډیر زیات مایوسی، خپګان او سره مخ دي، لکه دوی ډیر لوی فرصتونه لاس ور کړل.
ښاغلی ګلوالی آریان را سره په خبرونه کې د آریان صاحب کته سي همدغه پوښتنه را ځواب کړی چې دغه محدودیتونه چې په ځوانانو مخ کې یا اوس لګول کیږي سرچینه له کومه ځای راخلي؟ یعنی ولې مشران دغه فکر کوي چې په ځوانانو محدودیتونه وي، دوی ته ډیر ازادي ورنکړل شي، دا د دوی په خیر ده؟
دوی غواړي چې خلک د دوی تابع اوسيږي، خصوصا ځوانان، ځکه ځوانان ډېر انرژي لري، ځوانان د ټولنې د ملا تیر ده. نو دا که د دوی تر کنټرول لاندې اوسيږي، دوی به په حکومتوالۍ کې ستونزه ونه لري. نو یو ډول دوی ځکه داسې فکر کوي چې ځوانان دوی کولی شي په دغه لارې کنټرول کړي، یعنې دوی په شخصیاتو کې کار ولري، تر څو په همدې ډول همدې شخصیاتو کې کار لرلو وسیله باندې دوی هغه خپل فکر نه متاثره کړي، او یو ډول دې ته قانع کړي چې دوی وایي هغه سم دي، تر څو ځوانان په ډول چې دوی خوښوي هغه سې البته حکومت ورباندې وکړو.
زیار صاحب، تاسو مخکې د ښاغلي صادق عاکف خبرې باوریدلې وي، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د ویان د هغه کلیپونه ویډیوګانې چې خبرې شوې او خلکو سره خبرې کیږي چې وختان یا کالی داسې تنظیم کړی، د یوې دا د دوی شخصي نظر دی او زموږ پالیسي دغه نه ده. په دغو خبرو ستاسو تفسیرات څه ده؟ یعنی څومره دغه مسایل رښتیا دي، واقعیت لري، نه لري، څه روان دي دا اوس؟
مګا په ډیرو ځایونو کې داسې قضیې ولیدلې چې اغالته حتی د کالویو او د ګیرې په مسایلو باندې طالبان راپورته شول. خصوصا پکتیا کې زه مثالونه لرم چې دوی سلمانوی ته تللي دي، هغو ته یې توشه کړې ده لومړی ځل، دویم ځل یې په زور باندې خلک ترې جد کړي دي او له هغوی سره یې برخورد کړی ده. دلته تر ټولو دوه مهم فکتورونه دي چې هغه تر بحث لاندې ونیول شي، نو موږ نتیجې ته رسېدلی شو چې آیا طالب رښتیا هم دا کار کوي او که نه کوي. لومړی مسله دا ده چې طالب غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي. د حاکمیت ثابتولو لپاره بله داسې لاره چاره نه لري چې دوی ورځنی استفاده وکړي او هغه د خپل حاکمیت د اثبات دلیل وګرځي. نو په همدې اساس باندې دوی د ځوانانو په عموم کې د ټولې ټولنې نه فردي ازادي اخلي، چې تر څو دا ورته ثابته کړي چې دلته زه یم، ته که یم تب د ما د یو غلام په صفت باندې هغه چوکاټ چې زه درته ټاکم د هغه چوکاټ له مخې له ما سره یې ولس چې فردي ازادي ونه لري، نو هغه د فکر کولو او د تخلیق کولو قوه له منځه ځي. په همدې اساس باندې دوی کوشش کوي چې خپل حاکمیت ثابت کړي او د حاکمیت یو انګیزه چې دوی د استبداد له لارې د فردي ازادي اخیستلو له لارې خلکو ته ورکوي په همدې شکل باندې افاده کوي. دویم نظریاتي اړخ ده، طالب تر ډیره فوري که موږ ووایو چې دین فالی دي یا نه، دا بیل بحث دی، خو دا یو واقعیت ده چې دی لرغون فالی دي. دا چې زموږ تیر چې دا هغه دین ته یوه شیغه لري او دین ته ورنږدې و، نو دوی هغه د دین په نامه باندې وړاندې کوي. پخوا هم زموږ خلکو غازی امان الله خان په وخت کې نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودلې، خلکو ته یې فردي ازادي نه ورکوله، طالب نن هم نه ورکوي. نو هغه لرغونپالنه چې د هغه د طالب یو نظریاتي اړخ ده، د هغه پر اساس باندې نن طالب رجګي کې د هیوادوالو په فردي مسایلو کې دخالت کوي.
محمدي صاحب، په دغسې یو ټولنه کې چې خلک له لوږې خپل ماشومان خرڅوي، د بدن غړي خرڅوي، اما خدمتونه نشته، د ډیر ښوونځي نشته، روغتونونه نشته، او اقتصادي وضعیت د عامو خلکو ورځ تر بلې خرابېږي، ولې په یوې ټولنې کې هماغې ټولنې ته یا د هغې ټولنې حکومت ته دا لومړیتوب وي چې د یو چا په هغو مسایلو کې مداخله وکړي چې هغه هېڅ په لومړیتوب کې نه راځي، یا د ټولنې هېڅ مسله له هغې سره حل کېږي نه؟ نو ولې په دې خوا دومره ډېر تمرکز کېږي، حالانکه چې کېدای د ټولنې ستونزې له دې کیسو سره حل نه شي؟
هیواد صاحب، لویه ستونزه په لومړیتوبونو کې ده. اوس وخت کې هېڅ د دې وزارت چوکاټ ته اړتیا نه وه، ضرورت یې نه و، ځکه د امر بالمعروف مسله چې ده، دا په فرایضو او وجایبو کې دی، امر کېږي او منکراتو نه بیا مخنیوی کېږي. اوس دوی ټول په مستحباتو پسې اخته دي، ټول په سنتو پسې اخته دي. سنت هغه د شي درجې سنت، تا خولی نه ده په سر، تا شپه کلمې نه دي، زه ډېر عادي عادي مسایل روان کړي دي. خوشبختانه افغانستان د سرویګانې ښې چې دنیا ته ټول نه فرزګاره ملت افغانان دي، نړیوال سرویګانې په دې شوي دي، او بیا هم افغانان دي چې پنځه وخت لمونځ کوي، فرض ادا کوي، واجب ادا کوي. سره په دې باندې هم تاکید کوي، دلته د دې تاکید کول یا په فشار سره دا عبادتونه په اوچا کول، دا یو وړوکی شر دی ته وایي. او کله چې عبادت، کله چې یو نیک کار په دې فشار له وجې کېږي، او د پاک د خدای د رضا تعالی، الله تعالی رضا نه وي، دا یو شرک دی. یو خو که څه هم وزارت دا ځینې خبرې د خپل مسؤلین شخصي بولي، او دغه شخصي خبرې کې دې مسؤلیت بیا څوک اخلي؟ دغه کسان چې شخصي نظرونه د وزارت له ادرسه وایي، بیانوي، دوی سره کوم حساب کېږي هم یا نه؟ دوه مهمه مسله لومړیتوبونه بیا هم دي چې فلحال خلک فرایض وي، له چانه پاتې کېږي، که وجایب پاتې کېږي، هغې لپاره حق لري چې د دې لپاره باید ترغیب وسي، تشویق سي، خلک توصیه ورته شي. خو که ته په عادي مسایلو مستحباتو کې په سناتو کې ته خلک زورې جبر ورکوي، هغوی سره سپکاوی کوي، یو انسان حیثیت صفر کوي، دا به نامناسب کار، بې ضرورته کار دی.
آرین صاحب، کله چې وضعیت دغه ډول وي چې ځوانان پکې فردي ازادي ونه لري، هغه لومړني حقونه ونه لري، او دوی مجبور وي چې نور دوی ته هر څه وټاکي، حتی هغه د ظاهر تنظیم هم باید نور درته وایي چې داسې وکه او داسې وکه، نو کیسه کومې خواته ځي که دغه حالت دوام کوي؟
حکومت ټولنه کې چې دا ډول محدودیتونه موجود وي، لکه زیات سب یادونه وکړه، هغلته خلاقیت قوه له منځه ځي، ځوانان ډیپریسي یو حالت داسې یو طرف ته ځي چې د هغه ټولنه یو لوی زندان باندې بدلېږي. یو دا او بل دا چې کله ته په جبر باندې یا په زور باندې په یو چا باندې څه منې، هغه لنډمهالي وي، هغه دایمي نه وي. نو دا د شي که یو ساده مثال دی، ربړ خاصیت لري، ته که دا ربړ څومره سره کش کې کنه، ته په ربړ باندې فشار راولي، د زور په وسیله کشه، هغه ته جوی خاصیت لري، نور نور څه د خپل حالت ته راځي. نو ته که څوک فورس کوي، هغه باندې فشار راوړي، نو تر څو ستا د خوښې مطابق عمل وکړي، نو هغه دې باعث کېږي چې د تا په نه شتون کې هغه شخص بېرته خپل عمل ته وغورځي. یعنې که ته کله چا په زور ږیره پرېږدي، هغه به خپله ډاره پرېږدي، او لکه چې نه لېرې ته خپل حالت ته ورګرځي. بل افغانستان څه کم څلوېښت میلیونه نفوس لري، نو ته که په هر یو کس پسې وګرځېږې، نو دا خو څلوېښت میلیونه نفر نورو ته اړتیا ده. بلکې ځوان د دې تشویش ولري، د دې نه ډار ولري چې زه طاقت کېږم، صرف زما د جامو د سټایل په خاطر، زما د ږیرې د ویښتانو سټایل په خاطر، دا شخولۍ مې ونه رسولې په خاطر باندې یو سره دا تشویش موجود وي چې زه به والله په راتلونکي سټاپ کې یا په راتلونکي چک پاین کې د دې سره مخ کېږم. نو کله چې ځوان تر دې حده سخت شي، نو بې له ځوانه بیا دا ته منه شي درلې، ځوانه تا ته د څېړنګ وطن لغاړې دی، تا ته راتلونکی در لغاړې دی، ته د زده کړې دا تمه در له ځوانه نه شي کېدلی. او بل دې خصوصا دا څنګه د امر بالمعروف همدغې البته کرنې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې لاس کاله حکومت کړی، هیڅوک دا نشي ثابتولی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې لاس کاله خپل حکومت کې یو څوک په دې خاطر لار راګرځولي چې ستا لومړی یا پکی باندې وسه، ځکه چې پکی یو کلتوري مسله ده. هیڅوک چې په دې خاطر لار نه دي راګرځولي چې یو ګیره دې، البته ګیره دې نه وایي، دې ګیره کم کړي یو څوک لار نه راګرځول دا تمامه معنا د ځوانانو تنګول دی، او دا باید بهتره زره وګرځي تر څو موږ د دې کارونه لرو.
مننه زیار صاحب، تاسو مخکې وویل چې حکومت غواړي مثال خپل حاکمیت ثابت کړي ځکه دغه مسایل ته مخه کوي، خو فکر کوي ګټه شته د حکومت ته په اوږد مهال کې؟ مثال که په ټولنه کې په یو کور کې دغه ډول محدودیتونه وضع کیږي، یا د حکومت لخوا وي، ګټه به څه وي دوی ته، هم کورنۍ ته، هم حکومت ته؟
حکومت ته ګټه په اوس کې دوی چې فکر کوي زما په اند باندې دا دی چې دوی حاکمیت ثابتوي، دوی نور هیڅ دلیل نه لري، دوی بل داسې قوه نه لري، یعنی داسې علمیت نه لري، یو داسې څه نه لري په اقتصادي برخه کې، په ټولنیزه برخه کې، په سیاسي برخه کې چې دوی په هغه باندې کار وکوي او خلک په باندې راټول کړي، یعنی خپل حاکمیت په ثابت کړي. دوی د حاکمیت د اثبات لپاره بل څه نه لري او راوړاندې کیږي په دې شکل باندې غواړي خپل خلک تر جبر لاندې ونیسي. یعنی حکومت چې نظریاتي اړخ لري، علمیت یې کم ده، دوی بل دلیل نه دی ورپاتې، هم دغو دلایل نه استفاده کوي او خلک خپل حاکمیت لاندې راولي چې د دې تاوان ګټه خو یو ځل نشته، تاوان یې هم ولسته په راتلونکي کې او خپل هم حکومت ته دی.
محمدی صاحب، د وروستیو کې ځینې داسې عکسونه هم خپاره شول، ځینې ویډیوګانې چې په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو ویښتان قچه شوي دي، ستاسو په نظر کله چې د یو ځوان په سر کې لیکي تیریږي، خپل هغه ځوان ته کوم احساس ورکوي، کوم فکر ورکوي، او نور ځوانان له دغه حالته څه اخلي، څه فکر ورکولی شي؟
ځوانان په دغه وضعیت کې درې آپشنونه لري، درې لارې لري. یو لار دا ده چې یا به مقاومت کوي، یا به وطن پرېږدي، چې دا ډېر زیات خطرناک دی، ځکه همدغه ځوان ظرفیت دی د افغانستان چې ټول دنیا چې نامي دی، یو یوازنی ظرفیت چې موږ نور دنیا نه زیات لري هغه د ځوانان دی. موږ د ځوانانو ډېر قوي کتله لري، 50% نه زیات موږ ځوانان لرو. دا کتله زموږ لاسه وځي، او په دغسې وضعیت کې چې حتی تر کاناډا، تر اروپا، تر ټول زیاتو اروپایي هېوادونو د افغانستان د ځوانانو لپاره دروازې خلاصې کړې دي، او هر وخت دوی غواړي چې دا ځوانان نه جذب کړي، بل دې کاري او بشري قوه له افغانستان نه وباسي. د مغزونو فرار یو لوی ستونزه ده. دا که هر نظام راځي، که هر رژیم راځي، ځوان دی ته پکار دی، دوی ته ضرورت ورته لري، په خپل سر یې نشي کولی. دوی یو نظام چلوي، نظام د یو لاک بلاکو ملایانو، قاریانو، یا د دوی ټیپیکل طالبانو